دا مشال رادیو د وخت د مازګر 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2020 کال د مې 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه نوې حکومتي تګلارې، خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې، د کورونا وایرس اغیزې او پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له فرخنده استاد څخه واورئ.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتي کې د پاکستان وزیر اعظم د مېل نهمه اورست په ټولبند کې د نرمۍ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو ویلي چې نن ماسپخین میرلی د سیمه کې په اوراکټي برید کې دوه فوجیان وژل شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کله د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه په تیزی لري شي نو د دې وایرس خپرېدل به یو وار بیا زیات شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مئی له نهمه په ټولبند کې د نرمۍ اعلان کړی. نوموړي دا اعلان نن د وفاقي کابینې له غونډو وروسته کړی دی. خو په ټول هیواد کې د مئی تر ومه په کورونا وایرس تخته او کسانو شمیره 3,300 ته رسیدلې ده. په دې هیواد کې د وایرس له امله 1,540 کسان مړ شوي دي او 6,443 بیرته راغلې دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا په پنجاب صوبه کې په 9,000 کې 8,640 په خیبر پختون خوا کې 3,212 په بلوچستان کې 1,495 په اسلام آباد کې 1,521 په ګلګت بلتستان کې 3,78 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په 6,100 کسانو کې د وایرس پخلی شوی دی. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې تېره شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې په صوبه کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړ شوي دي. په دغو کې 6 له پېښوره، 1 د مردان، 1 د سوابۍ او 1 د ملکن ضلع اوسېدونکي وو. بلخوا په سوات کې د صحت محکمې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون په سواد کې د 500 کسانو د کورونا ټیسټونه شوي دي چې پکې 10 کسان دغه وایرس وهلي دي. په دغو نوو ناروغانو کې د تحریک انصاف ګوند صوبایي وزیر ډاکټر امجد هم شامل دي. د سواد د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر انور جمال په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
صوب ورچ دنننی کیسونو منگا فردر دغوکو نو پدی کی زیاتره کیسونه چې اغا زمنګ دارالقضا کې رپورت شوی دی چې اغه کې هم لکه سوشل ډیسټنسینګ اور دی خیالونه ساتل شي نو بیا دا چې کیسونه مسترازی.
په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 203 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت یوې سرکاري اعلامیې له لارې په روژه کې رستورانونو او هوټلونو ته د 4 بجو نه وروسته هم د کار کولو اجازه ورکړې ده. خو د صوبې د سوداګرو مشران وایي حکومت د تاجرانو په مشوره فیصلې نه کوي نو ځکه د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې ځینې فیصلې بیرته واخلي. بلخوا په صوبه کې ډاکټرانو د نهمې مې وروسته په لاکډاون کې د نورې نرمۍ د حکومتي فیصلې مخالفت کړی دی. د شمالي وزیرستان امنیتي او ضلعي انتظامی چارواکي وایي چې نن ماسپخین میرلی د سیمه کې په یو راکټي برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو له نږدې غرونو نه د امنیتي عسکرو پر یوې پوستې راکټي برید وکړ چې په نتیجه کې په دغه پوسته کې ناست دوه عسکر وژل شول. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. ځایي خلکو هم د دې برید پخلی کړی او وایي چې دغه برید ته ایده کلي له نظامي مدرسې سره نږدې شوی دی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو بل تن وژل شوی دی. د پولیس چارواکو تر مخه تېره شپه میرام شاه تپې سیمه کې نامعلومو وسلوالو ډاکټر نوم یو ځایي تن په ډزو وژلی دی. له پیښې وروسته وسلوال تښتېدلی دي. په 13 ساعتونو کې د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې دا دوهم هدفي برید و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په خپل ټوئیټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړي. زلمی خلیزاد په لدوهی وروسته اسلام آباد او نیوی ټیټی ته هم سي. او بل خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO غواخ کوي چې که د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه په تیزی لري شي نو د دې وایرس خپرېدل به یو وار بیا زیات شي. دغه سازمان مشر ټیډروس ادانوم پرون ناوخته په یو ویډیویي پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. نوموړي وویل که محدودیتونه په مرحله وار توګه لري نشي او دا اوسنۍ دوره په سمه توګه کنټرول نشي نو د وایرس د بیا راتګ ویرشته. دا خبرونه
مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې فرخنده استاد وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واورئ. د پاکستان حکومت سر له سبا څخه په ټول بند یا لاک ډاون کې د نرمۍ اعلان کړی دی. په پاکستان کې د تیلو نرخونه کم شوي خو عام ولس د کرایو او خوراکي توکو د نرخونو کنټرول هم غواړي.
عام سړی تا غریب سړی تا چې کومه ګاډی خریدا چې هغه ته کم شي. دویمه خبره دا را چې د پیټرولو د ریټ د کمیدو سره د څومره سیزونه چې دي خریدا که نور خوراکي مواد دي.
عوامي نشل ګوند وایي چې که د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت بلدیاتي ټاکنې نور هم وځنډولې نو پر ضد به سپریم کورټ کې درخواست ورکوي. بلخوا صوبایي انتخاباتي کمیشن وایي حکومت یې د انتخاباتو سپارښتنه کړې ده. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د بین الافغاني خبرو د پیریدو د هڅو په ترڅ کې اسلام آباد او نوی ډیلی کې له پاکستانی او هندي چارواکو سره خبرې کوي. پر دې سربیره د روان خبرونې په پای کې د روژې په اړه د دینی عالم بیان هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خبري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان حکومت سره له سبا څخه په ټول بند یا لاک ډاون کې د نرمۍ اعلان کړی دی. په دې اړه دا وخت زموږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د ټلیفون پر لیک دی. احمد الله، د پاکستان د حکومت له اړخه د دغه اعلان تفصیل کرا سره شریک کړئ.
مننه احمد شاه، څنګه چې وړاندې مونږ ویلو چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن د قومي رابطه کمیټې غونډه وشوله چې پکې د څلورو انسوبو اعلی وزیران چې کوم هغه هم ګډون کړی او د ټیلی دغه په حواله سره ویډیو لینک په حواله سره د کانفرنس دغه غونډه وته. عمران خان چې کوم دی سره د خپل ځینې وفاقي وزیرانو او ځینې مشیرانو چې کوم هغه رسنۍ ته ویل چې د یعنی د مئی نه همې نیټې نه یعنی خالی ورځې نه چې کوم دی په ملک کې به مرحله وار په دې لاک ډاون کې چې کوم دی هغه نرمي اعلان کړل. د عمران خان په وینا چې دا نرمي په دې وجه موږ اعلانو چې کارباریان خلک چې کوم دی یا وزوکاره طاقت چې کوم ده هغه د ټولو نه زیاته متاثر کیږي، نو موږ نه غواړو یعنی حکومت سره چې څونه پیسې وي موږ خو خلکو سره مرستې وکړلې خو حکومت سره نوې پیسې ختمې دي او داسې نشي کېدلی چې دا مرستې موږ همدغه شان جاري وساتو. نو په دې حواله سره موږ د نرمۍ اعلان کوو خو خلکو لپاره دا ضروري ده چې په دې نرمۍ به چې موږ کوم ایزنی کوم دغه موږ لای عمل موږ جاري کوو په هغه باندې به هغه عمل درآمد کوي که خدای مکه کیسونه زیات شو یا دا وای چې کوم د نور پتی ځای سره خوایده شروع شو نو واپس په منګه لاک ډاون چې کوم دی هغه سختونه خلکو ته باندې حواله سره احتیاط کولی. د لوکل ترانسپورت په حواله سره عمران خان دا ویلا چې زما خو خوا چې دا ترانسپورت خلاص کړل شي ځکه چې غریب خلک چې کوم دی هغه په لوکل ترانسپورت کې سفر کوي، خمالدار خلک چې کوم دی هغه خپل موټرو کې ځي خو صوبو چې کوم دی هغه په دې باندې اتفاق و نه کړو. نو اسد عمر چې کوم هغه تم دا ټاسک سپارل دي چې هغه صوبو سره متفقت وګا خبرو اترو ورستو په دې باندې یو متفقه فیصله وکړي پبلک ترانسپورت کوم دی اخلاص حواله سره. بیا اسد عمر کوم چې د منصوبه بندي وفاقي وزیر دی هغه چې کوم دی دا ویلا چې په دې غونډه کې د صوبو سره سلام مشورې ورشته په شپږ نکاتو باندې چې کوم دی هغه مشاورت وشو او شپږ نکاتو چې کوم دی هغه باندې موږ متفق شوی او هغه دادی چې کوم تاتی سیکټر چې کوم په لومړۍ مرحله چې کوم په 14 اپریل باندې خلاص کړل شي او نو په دویمه مرحله کې یعنی د نهم تاریخ نه بعد په پوره توګه باندې خلاص کړل شي. په کوڅو کې واړ مارکیټونه چې کوم دی یا په لو کې کوم واړو واړو دکانونه دي نو هغه ته د خلاصولو اجازه چې کوم دی هغه د نهم تاریخ نه ورکړل شو او دا خلاصولو وخت چې کوم دی دا به د سحر یعنی د پښمنۍ نه ورسته سحر وختي نه واخله تر د مازیګر 15 بجو پورې به مخکې دا و چې د سحر 10 بجو نه 15 پورې او د شپې 8 نه تر د 12 پورې خاصه دومره ویلا چې په دې باندې صبح اتفاق و نه کو او هغه ویل چې د شپې دکانونه نه دي خلاصول په کار نه پدې وجه سحر د پښمنۍ نه پس چې کوم دی دکانونه به خلاصول کی. د دې علاوه په هفته کې به دوه ورځې هر قسمه دکانونه چې کمی صرف د خوراکي شیانو نه او د میډیکل سٹورونو نه علاوه نور چټو دکانونو یا هفته کې دوه ورځې چې کوم دی بند ساتل کیږي. او تر شان تعلیمي ادارو په حواله سره دا غیب وینا چې موږ اول دا فیصله کړې و چې لومړی جون نه به کوم دی تعلیمي ادارې خلاصو خو هغه بیا چې کوم 15 جولای پورې چې کوم دی هغه به بندي. بیا اماده زر چې کوم د صنعت او پیداوار کوم وزیر دی هغه بیا دا خبره وکړه چې کوم صنعتونه چې به خلاصول کیږي په هغه کې د الیکټریک صنعت چې کوم دی هغه واغینه کوم دکانونه دي هغه به خلاصول کیږي. لونو سند چې کوم د شانتي اغا او د اغي سره متعلقه دوکانونه سټیل او الومینیم چې کوم د اغي سند او اغي سره متعلقه دوکانونه د شانتي پینټ یعنی پینټ چې کوم کورونه چې کوم بنکای اغا سند او اغي سره متعلقه دوکانونه او هارډویر چې کوم د اغا او سند او اغي سره متعلقه دوکانونه چې کوم دي اغا بعد له هم تاریخ خلاصول کیږي او دا به ما غشن د سحر نو اخله تر د مازیګر 15 بجو پوري به د غشن لوی شاپینګ مالونه چې کوم دي د اغي باندې پابندي برقراري خو واړه دوکانونه چې کوم دي یا واړه مارکیټونه چې کوم دي اغا به خلاصول کیږي د دې ورسته بیا چې کوم د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود اغه دا وکړه چې مخکې کوم یې اول جون مده تعلیمي ادارو خلاصولو خبره وانه اغه وس 15 جولای پورې فللې شو او کوم چې د بورډ امتحانونه یعنی د نهم لسم ای ولسم او دولسم نو دغه امتحانونه ملتوی نه بلکې دغه کینسل کړل شو او د چا چې لکه نهم کې کوم نمبر یې اغستې نو د اغه نمبر په اساس باندې کوم د یعنی لسم کې نو اغه به یو یو کال مخکې تبا غي بوتل شي او د ای ولسم چې جمعات چې کوم نمبر دی نو په اغه باندې به اغه د لکه یونیورسيټي تطلیل شي نو دغه شند فیصله چې کوي په دې قومي رابطه کمیټې غونډه چې مو پاغي کړه فیصله کړل شي وي او د بهر ملکونو کې چې کمیش پاکستانيان دي د پاغي هغه په حواله سره موحد یوسف چې د وزیر صلاحات هغه د خبرو وکړه ته موږ په هفته کې وزیر پوری کسان د نور ملکونو راغواړو او دا پروازونه چې کوم دي راتونکو هفته به هم جاري د نور ملکونو به پاکستانيان راوي خدای موږ دې شرط باندې زیاتول شو چې دا خلک په خپل ځان په کورونو کې کوارنټاین کې ځکه چې حکومت سره دومره وسایل نشته چې د کوارنټین سنټر چې کوم دی هغه کې دا کې نو صبح سره مشورته وروسته په دې باندې اتفاق وشو چې خلک بزان پخپل کورونو کې کا مثبت یو کني چې هغه بزان کوارنټاین کوي نو کېدې شمه دا د یار لسور لزړه د تعداد په افته کې چې کوم دی هغه ورسو او تر اوسه پورې شل زره نه زیات پاکستانیان چې کوم دی هغه د نړۍ نورو ملکونو ته پاکستان ته راوستل شوی دي.
صحیح سمه ده. ډېر مننه احمد الله زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شورز ولري. زموږ شغل مشال رادیو خوري د پاکستان وفاقي حکومت سر له سبا څخه په ټول باندې لاکډاون کې نرمی اعلان کړی دی او بیلابیل څنګه په اړه تاسو ته معلومات احمد الله درکړل. اسلام آباد وزو خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا حکومت بیا ریسټورانونو یا هغه خوراکي هوټلونو ته د مازیګر له 4 بجو وروسته هم د کار کول اجازه ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د سوداګرو مشران وایي حکومت د تاجرانو په مشورت پریکړه نه کوي نو ځکه د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې ځینې فیصلې بیرته اخلي. سوداګر وایي حکومت دی د لاکډاون یا ټولبند پر ځای د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د صحت خپل نظام سم کړي او پر وخت باندې د خلکو ته د کورونا ټیسټونو کول زمینه برابر کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د پېښور ښار د تاجرانو د اتحادیې مشر ظفر خټک وایي حکومت په روژه کې هم تر دې وړاندې نانبایانو ته د 4 بجو نه پس د ډوډو د خرڅولو اجازه نه ورکولو، خو بیا 100 ورځې وروسته یې خپل غلطي ومنله او اوس چې د روژې نیمه میاش ختمه شوه نو د 4 بجو نه پس د هوټلونو د بند ساتلو په غلطه فیصله هم پوه شو.
لکه هر هغه فیصله چې کم د تنور والا وا ګوره غلطه او شولاتې وکړه خو غلطه وکړه.
ظفر خټک زیاته کړه چې حکومت دی په سمدستي توګه د اختر او روژې سره تړلی نورو کارونو او روزګارونو ته په وخت د پرانستلو اجازه ورکړي او د کورونا د مخنیوي او درملنې په لړ کې دی حکومت د صحت خپل نظام سم کړي او د کورونا ټیسټونو کولو انتظامات دی زیات کړي. ظفر خټک وایي د چترالی بازار مشر په لیډی ریډینګ روغتون کې مړ شوی دی او دوی اوس په مړینه دا معلوموي چې آیا دا د کورونا وایرس نه مړ دی او کنه. خو بلې خوا ته 13 ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د دورې پر مهال ویلی وو چې حکومت هڅه کوي چې د کورونا ټیسټونو کولو شمیره زیاته کړي او د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې به هم د کورونا ټیسټونو لپاره انتظامات برابروي. په دغه اړه د صوبایي ډاکټرانو د ټولنې مرستیال مشر ډاکټر عبدالواحد پښتون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په لیډی ریډینګ روغتون کې نه بلکې د کورونا د ټیسټ کولو سهولت په هر ځای کې پکار دی.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمد خان صاحب د لیډی ریډینګ هسپتال د دورې په موقع باندې د کورونا مرض د ټیسټ کولو یا تشخیص کولو د پاره د پی سی آر مشين منځوري وکړه. پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د دې استاینه کوي او د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن ډیر د پخوانه دا مطالبه وا چې د پی سی آر مشینونه یا د کورونا مرض د پاره لیبرټیانی په هر ضلع کې او هر ډیویژن کې قائم کړی شي.
ډاکټران د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې په ټولبن یا لاکډاون کې د نرمۍ هم خلاف دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مې د نهمې نیټې وروسته به په لاکډاون کې نور نرمي هم کوي او د کورونا وایرس نه د مخنیوي په احتیاطي تدابیرو د عمل کولو په شرط به وړو دکاندارانو ته د خپل کار روزګار د پرانیستلو اجازه ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري اخو بیا د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی پاکستان د نړۍ یو د هغو هیوادونو څخه بللې دي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نه لري. دا خبره یو ان ډی پی په خپل وروستي راپور کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه نیوکې کوي چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي. حکومت وایي د وایرس د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په دې اړه نور معلومات انیسا جمل راکوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې یو ان ډی پی په خپل یو ریپورت کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره تر ټولو کم چمتووالی لري. یو ان ډی پی په خپل ویبپاڼه په خپور کړي ریپورت کې دا هم ویلي، پاکستان چې اقتصاد یې زیات په صنعتونو او کارخانو تکیه کوي، د کارخانو او سامانونو رسد بندېدو سره به په اقتصاد او ټولنې او په خاصه توګه د بېوزله خلکو په ژوند بد اغیز وشي. ادارې په خپل ریپورت کې زیاته کړې چې د پاکستان حکومت ری د کورونا وایرس لوجې د ټولنیز او اقتصادي زیان د ختمولو لپاره د یوې ادارې یا سیکریټریټ جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د یو ان ډی پی ترڅنګ ځینې کارپوهان هم دا نظر لري چې پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پوره وسایل نه لري. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي، پاکستان د ټولبند او د کورونا وایرس د ولس بچ کولو لپاره سم اقدامات تر اوسه نه دي کړي چې له وجې ولس د لا نورو اقتصادي او روغتیايي مسلو سره مخامخ دي شي.
زه دا وایم چې د ملل متحد چې کوم اداره ده، یو ان ډی پی، دا کوم ریپورت راغلی دی، نو دا ریپورت بالکل صحیح دی. په حقیقت کې په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره صدا سے خاص انتظامات نشته. او کومنګ وګورو نو دلته کې په پاکستان کې یو خود ټیسټونو سہولیات نشته، بلکې ټیسټونو وشي نو د مریضانو چې کوم دنه داغي د علاج معالجه هم سو په زړه پورې انتظام نشته. د هسپتالونو انتظام ډیر زیات خراب دی. نو په دې وجه موږ دا وایو چې پاکستان کې دا وبا زیات شو او دا لاک ډاون چې هغه بالکل هغه په اردو کې ورته وایي چې عادتی تر د بټیر، که دا لاک ډاون هم ختم شي نو ردی نه بعد دلته کې په د مریضانو د متاثرینو شمیره زیاتیږي او دلته کې به حالات چې موږ کوم ګورو یا موږ ته کوم خلک وایي، ډاکټران وایي، نو دا به د ایټلی نه او د سپین نه او د امریکې نه هم خرابي.
خو بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی د مې په شپږمه مشال ریډیو ته ویل، که څه هم پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی خو موجوده حکومت د کورونا مخنیوي لپاره تر ډیره حده اقدامات کړي دي.
واقعي چې پاکستان فینانشلي کرایسس کې دی او په موجوده کورونا وایرس کې د پاکستان چې کوم اقدامات تینو دا قابل ستائش تھی. اگر خلچ بارڈرو باندھ گیر دی نو اگوئی دا پارا کوارنٹائن سینٹر پاغیز کې چې کوم د حکومت لاک ډاون او د لاک ډاون نه پاس اغوی له غریب خلکو له کیش ور کول هم دغه شانتي په مختلفو علاقو کې د ډاکټرانو برتی کېدل دا ډېر لوی سټیپ دی چې پاکستان اخیسته دی. او دا په لومړي ځل چرته د ګورنمنت د رښنا کیش ملو شو نو دا هغه غریب له ملو شو چې د لاک ډاون نه متاثر شو.
یو ان ډی پی په خپل ریپورت کې د خوارکښو نړیوال سازمان په حواله لیکلي چې د کورونا له وجې شاوخوا 15 ملیونه نوکرۍ ختمې دي شي. د ادارې د پاکستان په اړه بیا لیکلي چې د کورونا وایرس له وجې به نه یوازې په پاکستان کې د ګڼو خلکو نوکرۍ ختمې شي، بلکې د خوړو کمیدو او غربت زیاتېدو امکان هم دی.
اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له وجې تاسو پر منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز زموږ خبرونه نشئ اوریدلی. زموږ انجنیران د ستونزې د هواري هڅه کوي. خو تاسو کولی شئ چې پر لنډو څپو 2113 15,360 او 15,155 کلو هرتز پر مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبرونه واورئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ما شام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼاورې دلای سي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې که د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت بلدیاتي ټاکنې نور هم وځنډولې نو پر ضد به سپریم کورټ کې درخواست ورکوي. بلخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر کامران بنګش مشال رادیو ته وویل چې د حلقه بندیانو په اړه قانون له کابینې منظور کړی او ډېر ژر به انتخاباتي کمیشن ته د عملي کولو لپاره ولیږي. خو صوبایي انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې مرکزي انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو پر ځنډ د خفګان څرګندونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر واوري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتو صوبایي وزیر کامران بنګش وویل
بنیادی توګه باندې په بلدیاتی ایکټ کې چې کوم د لوکل گورنمنت ایکټ 2019 ته پاغې کې 15 امندمنټس موږ پروپوز کړو. هغه کابینه ته وړاندې شوې دي. په هغه باندې کابینه کې ډیسکشن وشول او درې پکې ایکسپټ شول او دوه پکې ډیفر شول. هغه دوباره نیکسټ کابینه اجلاس کی بکی گی. دینه علاوه د الیکشن کمیشن لاړه یو بل اوبلیګیشن اوس موږ په لوکل گورنمنت ډپارټمنټ باندې چې ډیلیمیټیشن رولز دی موږ پاس کو. نو هغه موږ په دې تیر کابینه اجلاس کې ډیلیمیټیشن رولز پاس کړل. هغه موږ الیکشن کمیشن ته ورېږو او الیکشن کمیشن په پاغه باندې پل دغه شروع کی کار شروع کی لکه ډیلیمیټیشن به شروع شي. نو ان شاء الله چې هغه ډیلیمیټیشن وشي بیا به چې کوم د الیکشن کمیشن به د الیکشن تیاریاں شروع کړي. خو چونکه پینډمیک راغلی دی او د دینه علاوه یو سو امینڈمنٹس آگا چوشی ان شاء اللہ نو دا کے پی گورنمنٹ مانے چے کم ابلیگیشن دی کم لوازمات تھی آگا بس منگا طرف نہ پورش.
خوب بلخوا د صوبایي انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل سو ورځې مخکې په یو ویډیوي غونډه کې مرکزی الیکشن کمیشنر د بلدیاتو انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت لخوا د قانون سازۍ په ځن د خفګان څرګندونه کړې وه.
سو ورځې مخکې الیکشن کمیشن یو اجلاس طلب کړو په دې باندې ویډیو کانفرنس په ذریعہ باندې هغه کې سخت الیکشن کمیشن باندې برہم چې اوس پوری د کم قانون سازی یا کم چې کم سر کمی بشه دی د صوبایي حکومت طرف مخه نو هغه زر تر زر مکمل کې جتا الیکشن
دراز. عوامی نیشنل ګوند وایي چې که د خیبر پښتونخوا حکومت بلدیاتي انتخابات نور وځنډول نو پر ضد به یې سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د عین له مخه د تیر کال په اګست میاشت کې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو موده پوره شوې ده. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرل سیکرټر سردار حسین بابک زیاته کړه چې که د کورونا وایرس د وبایي صورتحال پر مهال فعال بلدیاتي حکومتونه موجود وي نو د ولس د ځان او مال حفاظت لپاره به ولسی نظام وجود لرلو.
ډیره لویه بدقسمتی دا ده تیر انتخاب چې د پی ٹی آئی په حکومت کې بلدیاتی شوی دی دا هم سپریم کورٹ سو موټو ایکشن واغسته او بیا یو ډیډ لائن چې دی یو تاریخ دی لورک چې د دې تاریخ دننه دننه به دا انتخابات تاسو یقیني کوئ نو دا غي په وجبان بیا صوبایي حکومت سره بل لار نه و. هغه انتخابی یقیني کو هغه انتخابی چې په کم شکل باندې کو غم تاسو ته پته چې نیم انتخاب چې دیغه سیاسي بنیاد باندې وشو نیم انتخاب چې دیغه غیر سیاسي بنیاد باندې وشو مالی انتظامی هغه اختیار چې وو او سیاسي هغه اختیار هغه لاندې منتقل نکو هم دغه یو لار موږ سره پاتې چې د سپریم کورټ چیف جسټس سپ ته درخواست کوو اپیل به ورته کوو چې هغه په دې باندې سو موټو ایکشن والی او د تیر وخت په شان بیا صوبایي حکومت دې ته پابند کی چې یو تاریخ ولور کی او دغه تاریخ دننه دننه د دوی په ذمه چې کم کار دی چې هغه وکړي او صوبایي بلدیاتي انتخابات چې دي چې هغه یقیني شي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د کرمې قبایلي سیمې نه په قومي سمرې کړي ساجد توري وویل چې په زمشو قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي حکومتونو نشتوالی په اصل کې د 15 آئینی ترمیم خلاف ورزي ده.
څومره پورې د بلدیاتي الیکشن خبره ده؟ بالکل دا صحیح خبره ده چې موږ سره کم وعده شي هغه وعدو کې خو انضمام نه بعد دا خبره شي وه چې د صوبایي الیکشن به کېږي. صوبایي الیکشن نه بعد بلدیاتي الیکشن کېږي. صوبایي الیکشن خوښ خو بلدیاتي الیکشن کې دا حکومت بالکل هم کوشش کوي چې دا څومره شي ډیلی شي. نو د دې ډیلی کولو وجه نه خو یو خدارې ته کم زمونږ 25th امینډمنټ دی هغه ته ډېر غټ نقصان ورسېږي. اول خو انشاءالله موږ امید ده چې خامخا به کوو ځکه به کوو چې دا قبایلو کې یو نوی نظام را روان دے، یو نوے لہر را روان دے، او خلق ورتا ٹول مطلب انتظارم دی، او زمگم دا خواہش دے تیرا نظام چکم دے دا پکوال روٹ لیول تا لڑشی.
دا دوزر ولسم کال دا انتخاباتی قانون لمخا دا بلدیاتی حکومتونو دا قانونی مدے دا ختمی دونا پس حکومت پائینی توگا پابند ہے چپا یو سل شروع ورادو کی نوی ٹاکنی بکلی دا تیرو بلدیاتی حکومتونو مدا دا تیر کال دا آگست پا اتویشتما ختم شوی وا و دا بلدیاتو صوبائی وزیر کامران بنگش کسو هم دعوی وکړه چې په دې لړ کې حکومتي انتظامات مکمل دي او د کورونا وایرس د وبایي صورتحال له امله کېدای شي دا ټاکنې نورې هم وځنډېږي او اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومت ولسی کچې ته په اختیارات ورکولو کې مخلص نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان په سوله کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو اترو د پیل د هڅو په لړ کې نوې ډلی او اسلام آباد ته بځي او هلته به له هندي او پاکستان چارواکو سره خبرې اترې کوي. د نوموړي د دې سفرونو په اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی چې تاسو اوریدو ته بولم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد او نوي ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نوي ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د شخړو د کمېدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سیشن بي په ورځ پیل کړی، خو د مشخص مهال ویش چې کله به نوموړی دوحې او نورو پلازمینو ته ځي یادونه نه ده شوې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپرې شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې مخته وړي. د اعلامې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینې دوحه کې چې هغه د تېرې فبروري میاشتې په 9 له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی. د طالبانو له استازو غواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویترز د راپور له مخې په نوي ډیلي کې به چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی دی، د سولې په ټپه درېدلې پروسه کې د هند پر رول خبرې وکړي او په اسلام آباد کې به هم له پاکستاني چارواکو سره د دغه بهیر د پرمختګ په اړه وغږېږي. رویترز د امریکایي چارواکو له قوله وایي پاکستان د دې لپاره له لسیزو راهیسې په خپله خاوره کې د طالبانو لپاره پټنځایونه برابر کړي او د هغوی یې نور ملاتړ کړی چې پر کابل د خپل زاړه دښمن هند د نفوذ د زیاتوالي مخه ډپ کړي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ ادعاوې ردوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید د افغانستان حکومت او طالبانو 6000 بندیان د مارچ 13 مخکې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوي و خوشې کړي وای. کابل د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه، خو د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدل وځنډېږي. بله مسله چې د رویترز په لیکنه د دغه بهیر د پیلېدو په وړاندې خنډ رامنځته کړی، هغه د افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د انتخاباتي مهم سیال پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو دوام دی. ولسمشر غني چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ګډون کوي اعلان کړی د ولسمشرۍ د بلې دورې لوړه وکړه، خو د هغه سیال عبدالله هم په هماغه ورځ د ده په وینا د یوه ټول شموله ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره کورنیو او نړیوالو هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د رویترز په لیکنه د فبروري له 9 راهیسې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون شوی، وسلوالو طالبانو څه باندې 4500 حملې کړي دي. ډېرې حملې هم په هغو ولایتونو کې شوي چې د کورونا یا کووید 19 خپرې شوې ناروغۍ ډېر ځپلې دي. طالبان د شخړو د زیاتوالي ملامتي د افغانستان پر حکومت او متحدو ایالتونو اچوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
از موږ غل مشال رادیو سخاوري. دا کال روژه په داسې وخت کې راغله چې خلک د کورونا وایرس له امله پر روان لاکډاون یا ټولبند کې پر کورونا ناستي. پر همدې مهال د پاکستان په ځینو سیمو کې د تاوتریخوالي داسې پیښ شوي چې نفسیاتو ماهرین یې د روژې او قرنطین له امله د پیدا شوي حالت پیداوار بولي. دوی وای پروژه کې د خوراک نه کولو او د خوب وخت ګډوډېدو له وجې د بدن فعالیت د پخوا په شان عادي نه پاتې کیږي. همداراز د قرنټین له کبله هغه ژوند ګډوډ سي چې خلکو پخوا کاوه. د دې هر څه په اړه نور حال بشیر احمد ګوارشا کوي.
د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کورونو د خلکو پاتې کېدو یا قرنټین له وجې پر خلکو ذهني فشار زیات شوی چې لامل یې پر ماشومانو او ښځو د تشدد زیاتېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په نړۍ کې په دریو کې دوه ښځې د تشدد ښکار دي او د قرنټین په مهال د دې شمیرې د زیاتېدو ویره ده. د کورونا وایرس له وجې د قرنټین حالت د روژې سره هم مهاله شوی چې د ارواپوهانو او ټولنپوهانو په وینا یې کورني تاوتریخوالي زیاتېدو ته لار برابره کړې ده. د پاکستان بشري حقوقو په وزارت او د خیبر پختونخوا په صوبه کې د یورپي یونین یوې استازي او د کورني تاوتریخوالي په اړه تحقیق کوونکی شاهده شاه ویلي د قرنټین لامل د دفترونو او کاروبارونو بندیدو وروسته پر کور د نارینه او پاتې کېدل او پروژه کې د غصې نه کنټرول په ماشومانو او ښځو د تشدد لوی سببونه دي. هغه د مې په شپږمه مشال ریډیو سره د خبرو په محل ویل
کومه ډیټا سمون تر راغلی دا نو هغه نه چې کوم وجوهات مخې ترازی هغه عمده دي چې ټول په کور کې بند دي. نو د یو خود لاک ډاون دا فرستریشن دی اوور سریبل ډیر زیات فائنانشل انسیکیورټیز دي. د هر چهار چکار بند دي او سیلریز نه دي راغلي. نو خلکو سره ډیر زیات ټینشن دي او ټینشن کې اوم هغه خپل کې جګړې شروع کی. نور چې دي نو یو پیټریارکل مایند سیټ دی زموږ خلکو چې کم طاقتور دي او په کمزوري باندې زور اوباسي. نو هغه د وجه سره په خوځو او ماشومانو باندې او مشرانو باندې اوم دي وایلنس ډیر کیسز راغلي دي.
د روغتیا نړیوال ادارې لخوا خبر شو معلوماتو تر مخه د قرنټین په محل ډیپریشن یا ژور خفګان پیدا کیږي او زهنی پریشانی ډیریږي چې لامل یې خلکو ته ژر ژر غوسه ورځي. دا نور رسپانې په یو راپور کې موندلي چې دغه سی غوسې د اظهار په وخت په پیښور کې یو سړی د اپریل په 28مه په کور کې د تاوتریخوالي په دوران کې ډزې وکړې او یو ماشومه یې ووجله. د نفسیاتو ماهره یا ارواپوه ډاکټر سمینا سعید مشال ریډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو یو وجه د روزګارونو ختمېدل او د مالی سرچینو کمېدل دي. هغه زیاته کړه اکثر نارینه د دې زور له ښځو او ماشومانو وباسي.
خلک چې د جابز او نوکریانې وي نو هغه فارغ شوي دي او کور کې ناس دي. هغه نه علاوه د کور زنانا بچی هم ټول کور کې دي او هغه ارس کوي اخبل نارینا کور والا لم کئی بچو لم کئی اور وقت ورتا نہ ملائے گی. دے دا پارا کافی جنگونا شروع شوے دی وال ٹکول او دمرا زیادے شوے دے چھ دیر خلق و طلاق و مغشتے دے. اس خبر دادا چھ دا عالمی وبا خورالا او پاسا نا رمضان امراغ نو رمضان کے تاسو تا پتا دا چھ خلق و آغا موڈز لگ لوشی اور غصہ زیاد رازی آغا.
دا پاکستان بشیر حقوقو وزارت او قدرتی افتونو دا نظم ادارے دا کورنی تاوتریخوالی قربانیانو سره دا مرست لپارا دا ٹیلیفون شمیری او زانگڑی چانگی جوڑی کھڑی دی. خلق کول شي د تاوتریخوالي راپور د NDMA پر ویب سایت ثبت کی. همداراز خلق د بشیر قونو د وزارت سره په ځانګړي ټلیفون شمیرې 0990 او یا هم د واتس اپ 0333915 شمیرې رابطه وکي. د نفسیاتو ماهر یا ارواپو ډاکټر افتخار حسین وایي په دې پوهیږي چې په ګرمۍ کې د روژې نیول او د نامعلوم وخت لپاره قرنټین ژوند سخت کړی دی. خو خلک او په ځانګړې توګه نارینه باید په غوسه کنټرول وساتي.
بار تا هغه چې وتلو ملاوي دلو کارو ژوند او تفریح ملا نو هغه نه بالکل محدود شي یو چار دیواره کې. او دوی مدادا چې رمضان دی روزي وی نو هغه سره یو خو خوب هم ډیسټرب کیږي. پښمنی لا پاسې دلی خوراک نه کولی روزه ساتلی نو شوګر لیول هم بدن کې کمې دي. دغه وجه سره هغه کې یعنی اڈاپٹیشن نشی کولے آغا خپل نوے ماحول سرا آغا تڑون نشی پیدا کولے نو آغا کے غصہ مرازی کے ڈپریشن ہوم رازی آو دا سی او فیلنگی لکا ورت لیسنس چی سڑے بس ازگار ناسی نو آغا زان وطا بی ارزشا بی قیمتا یا دا سی ورت لیسنس وطا محسوسی کی نو آغا راشی آغا پخبلا خزو پا بچو دا غی غزور باسی دے تو توجہ پکار دا اور دے کے مطلب کاؤنسلنگ پکار دے داسی سروسز پکار دی کس دا نوے ماحول سرا خپل جوڑخت پیدا کی خپل روٹین دا سے سار نہ مسوتنا پورے جوڑ کی چیاگا کد باہر سمر ایکٹیویٹیز ہو دفتر ہو کاروبار ہو سکول ہو سبق ہو یونیورسٹی ہو چیاگا ٹول کو روڑی کور تا دا ٹیلی کمیونیکیشن سبا فیسلٹی ڈیر دی نو چدا کا مشغول و ساتھی خپل سا ہیلدی غذا خوری صحت مند غذا خوری ورزش کئی دوستانوں سرا مطلب موبائل واٹس ایپ آندے گپ شپ لگو لے شیخ پلو بچو خزو سرا ایکسرسائز کئی ریڈنگ کئی رائٹنگ کئی نو دا یو صحت مند طریقہ وی چاگا
ملګر ملتونو د اپریل په دیرشمه ویلی وو چې که د کورونا وایرس له امله قرنطین درې میاشتې دوام وکړي نو ښایي په ټوله نړۍ کې د کورني تاوتریخوالي 15 میلیونه پیښې رامخته شي. دې ادارې زیاته کړې وه چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ښایي لاکډاون یا ټولبند ضروري وي، خو خلک کولی شي د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په خپلو منځونو کې مسایل د ناندریو په ځای د خبرو اترو له لارې حل کړي.
مشال ریڈیو خبری په پاکستان کې ولې شکایت کوي چې لتیلو ارزانه دوه وروسته هم مسافر وړونکو گاډو کرایې نه دي کمې سوي. دوی په وینا حکومت چې هر کله د تیلو نرخونو کې کموالی راولي نو باید په کرایې باندې هم نظر وساتي چې دا ډول د تیلو ارزانه دل د دې ګټه عام ولسته ورسیږي. په دې نور حال شهنواز ترک زیره کوي.
د وفاقي حکومت لخوا د پېټرول او ډیزل په بیو کې کمی راغلی دی، خو عام خلک وایي چې دوی سره که ذاتي ګاډي وي نو ورته ګټه کوي، خو که دوی په عوامي ګاډو کې لکه ټیکسي او یا مسافر ګاډو کې سفر کوي نو ورته هیڅ ګټه نه ده کړې. دغه خلک وایي چې حکومت چې کله هم د تیلو بیې کموي نو د ګاډو د مالکانو او د ګاډو د اډو د اتحادیې سره دی د کرایګانو کمولو خبره هم کوي چې عوامو ته یې فایده ورسیږي. وفاقی حکومت د روان میاشتې په اولنۍ نیټه د پېټرول بیه 15 ولې ډیزل 28 روپۍ ارزانه کړي. سمیع الله محمد هر ورځ ډیوټي له په مسافر ګاډي کې سفر کوي نو د سره می خبره وکړي.
عام سړی تا غریب سړی تا چې کومه ګاډي خریدا شي هغه ته کم شي هغه ته بچت شي. دویمه خبره دارا چې څومره سیزونه په ګاډو کې راوړې شي کم سوداګانې راوړې شي کم سیزونه چې د پېټرولو د ریټ د کمی دو سره د څومره سیزونه چې دي خریدا کنور خوراکی مواد دی قبل یو دغه هر یو شی کار شي دا زر تر زرا زګه چې پټرول او زیاتې دوه سمره خوشاري به سحر وختي پمپونو واره او دکانداران او ور یو خلک دوی خپل ریټونه اوچت کی خوشرا کم شي نو بیا هغه سدی بزان غلې کړي.
ګل حسین نو میوتن موټر سایکل لرون کړي او دوی چې د ته خود موټر سایکل په خرچه کې کمی شوه او دې په خوشاله هم دي. خو که حکومت د مسافر ګاډو کرایګانې هم ارزانه ورو ده لپاره ګامونه پورته کی نو دا به خالص د غریب سړي په ګټه وي.
مخکې ما په 100 روپۍ باندې ونونان مې د 100 روپۍ باندې لیټر چولو اوس موږ په 30 روپۍ باندې اچو نو دا ماته الډي د 15-14 روپۍ فائدہ رااله لګل.
خو دا د ما ته دوی چې څومره غریب طبقه ده لکه اوس خپل ګاډو سره نشته دی په خور ته زی شپ قدر ته زی یا چرته پینډای ته زی نه دا غوي په کرانو کې کمې رانلې.
لدی ورستو د یکون محمدو ټیکسی سټینډ ته ورغلم. ډرایوران په یو کټ کې ناستو او دوی وویل چې ډیزل او پېټرول ارزانه دل دوی ته او بیا د دوی سورلیو ته ګټه نه ورکوي. نو هغه څنګه
دا اکسلی ګاډي راځه تور از خونی وروتی تقریبا 40-45 دینو شو چې کورانی وروتی دا دوه درې ورځې وشوي چې راوتی.
ولې نه راوتی؟
نو ویل کورونا دا لاک ډاون دی او بس سوګنو نو بس بکم نیو راوتی د کورا.
پېټرول ارزانه شو خو د ګاډو والا کرایګان بیا هم نه کم
جینو. پېټرول خو موږ له پیدا څخه نه راکوي زمونږ کار ټول سینجای سره دی. پېټرول موږ له سره چونه موږ چې کوم ګاډی واملو نو چې پېټرول نو موږ اکدم سینجی کو شل 15 روپۍ به ولګو او هغه موږ سینجی کو به هر حال ځکه چې پیدا نه کوي څوک هغه حساب کرایګان هم نه ورکوي. وس چې څوک وړي نو بس ته ویره پېټرول ارزان دی دا والا لګي والا ډیر خو موږ له پیدا نه کوي. موږ له سینجی چې ارزانه شي زمونږ لپاره پیدا دی پېټرول به زمونږ څخه پیدا نشته.
د محمد په دوی سړک باندې آباد یو پېټرول پمپ کې د ترشر والا اکبر علی ناستو. هغه راته وویل چې کله ډیزل ارزانه شوي د کروندو مالکان ور سره لنجي شروع کړي. دوی غنم ارزانه وایي خو زمیداران ترې لا هم د زیات ارزانېدو غوښتنه کوي.
نو تیل ارزان شو هغه پیدا خو ټیټر والے ترانل زمیدار ته لاړل. اوس موږ سره زمیدار د لنجي کې تیل ارزان شوی دی نو موږ دردانی په وجه باندې خو مونږه 1800 روپۍ ګنټه وه، مونږ 1500 دارا وستل، اوس په 1500 کې مونږ سلانجی کوي چې نه 1300 او 1200 روپۍ کې واخلې دا کار چې نمشته دغه وجه نه چې هغوی 1300 روپۍ یادی مونږ وینه مونږ له خو د تیلو په وجه باندې تاسو له مونږه ریلیف درک مونږ تاسو 300 روپۍ ګنټه را کم کړل نو هغوی مزدور ته مو سریټ را کمی مخکې به مزدور 600 روپۍ اخیستلې 700 هغوی ته مو تاسو 500 روپۍ اخلی غنمو باندې وښی نو په غنمو باندې به مخکې دوی له مونږ واله په لسم من باندې اوس دوی 13-14 من یاد چې په 14 من به تاسو مونږ له وښی او تش غنم دي لامدم دي زمونږ ته خرچه ډېره کېږي په وچو غنمو باندې داسې زمونږ تقریبا چې 7 لیټر سوځي هغسې بیا زمونږ 8-9 لیټر سوځي
د مومندنا په فرش نومي لوی ټرک کې کارخانو ته کاڼې راوړونکي فهیم خان وایي چې که ډیزل 10 روپۍ ګران شي نو د کارخانو والا کرایه ګانې 1 روپۍ د یو من وزن دپاره زیاته کړي اوس چې ډیزل ارزانه شو نو دوی 8 روپۍ من کرایه ارزانه کړي او د پوینا چې دا د دوی سره زیاتې دي
او د کارخانو والا دي چې مخکې 10 روپۍ په ډیزل ګران شو 1 روپۍ به خو یولا اوس 27 روپۍ ارزان شوی دي او 8 روپۍ کم کړی دا ټول ګاډو والا پرون کارټا کې په خپو بسونه په کول ډګ ګاډي ودرولیو او ول چې دا چې خېج به 1 روپۍ خېجو چې را کوښو نو په یو ځل تاسو لکه خپل ریټ چې مو چې کم دا دغه والا دي دا تنظیم والا هغه ویل چې زه درځم دا سره خو ته ګاډي ډک ولاړو ټیرونه نه سبا د 50000 ټیر 110000 ته ختلې دي ځکه چې بارډر بند دي او ټیرونه نه ملاويږي ګرمي ده او ډرایورانو مګه تنخواګانې دي د کلندرو مګه تنخوا ده ډیزل خو صحیح درځان شو خپل تقریبا یو په سلو راو غورځېده نو هیڅ څه پیدا مونږ ته نه ملاو شوی
دا چې کوم ټرکونه دي تاسو دې کې تاسو څه شوړ راوړی لکه
دې کې دا کہانی راځي د برغره راځي د سبان تاو دی پرچاوی تاو دی پیر بالا ته خالقي
نو په اخیره کې په سرو کلی کې یو پټرول پمپ لورلم چې دغه پمپ منیجر عادل خان راته ویل کله نه چې تیل ارزانه شوی د دوی سره تیل ختم شوی او نور تیل دوی ته نرا رسی
ډیزل خود سي نشته دي زمونږ د پاره خو غران خو ملاوي دل 2 روپۍ مزدوري بم کېدل اوس سي ارزان شنو موږ د پاره سي پیدا مېدا پکې نشته دي پیدا پکې د سي نشته دي چې نه ملاويږي پیسې ول نغدي ورکو 15 شپږ ورځې انتظار کو ډیزل نشته دي پوان باندې چې ټول
تاسو کوم ځای راوړل دي
مونږ خو دې تارونه راوړو جی وصل ته نشته دا دی اوسم ورته رنګو کو انتظار کی وی گاڑی به ٹریلی و راضی او بیا بدل تڑکیږي او قران لن بیا بر اثر نی اغه گران باندې بخ پاسان باندې ملاوی دل ارچا ب پخپل ب پڑی لران رنګونه کول چرا چی ڈیزل رانه ولې ڈیزل اوس چی ارزان شو نو پکار دار چی نورم دا ڈیزل ډیر وی وشت دی نن
تاسو چې کله نار دنه شوی نو سو پیری درته راغلی
مونږ ته یو پیری جی راغلی دی او هغه نور کله مونږ 15000 لیټر راته ملاویدل او 15000 راته ملاو شوی دی او نن د 15 مورځ چې پمګر سره اوس نشته دی دل یو
لیټر دل ته ستاد ورځي څومره خرسي ګل
دل ته زمنګ د ورځي به خرسي کی دغه 2500 لیټر 3000 لیټر خرسي
ډیزل
او ډیزل خرسي
او پېټرول بیا
پېټرول دغه 5600 لیټر خرسي
هر څوک عام خلک او د گاډو والا د تیلو په ارزانولو خوشاله دي خوای چې د مسافر گاډو د پاره باید سینجی یا د گاډو ګیس ارزان شي نو دا به د عام خلکو د پاره ډیره ګټه وي شانواز ترغزی مشال ریډیو کې خبر
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلم شال رادیو خبري او تاسو پام د کلتوري راپور پر لور راګرځوم پېښور نه یوازې یو تاریخي شهر دی بلکې د شهر د ټولو سیمې په کلتوري وده او تهذیبي پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولی دی پېښور له مرکزی آسیا او هند ترمنځ د یو پل کردار ادا کړی او د دې شهر یو شمېر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم ګټلی دی نن په دغه شهر کې د هندي سینما د نامتو اداکارانو پلرنی چاټوبي موجود دی چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی د پېښور تاریخي آثار څنګه خوندي کېدای شي په دغه اړه د شاهین بنری د ځانګړي راپور واوري
پېښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمېرل کېږي چې د بار بار یرغلونو باوجود له پېړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولې او خپل بام ته رسېدلې ده د تاریخي خار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پرېښې دي او د ادب هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولې دي د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنا او پریتوی راج کپور د پیښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د خار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هیریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پیښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پیښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحیدالله خان وایي،
څنګه چې تاسو ته پته دنیا ته پته چې د پیښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پیښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک کور کړي دي او د هغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شوه، دغه شانتې ونود کھنا د دې تعلق هم د پیښور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه هم دلته کې و، امجد خان د هندوستان فلم انډسٹری کوم دی یو لوی نوم و، شاهرخ خان پلار تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتې منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دي. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسٹری له ډېر لوی لوی نومونه فلمونه ورکړي دي، پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دے تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا مانسرے نو دغشنت منوج کمار تعلق چکم دے غیبت آباد سرے دے اور نو وینا مقصد میں دو چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور چکم دے ڈیل وے احسانات دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالج کئیم پدې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پیښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېر زیات مینه غوي کوي.
شکیل وحیدالله خان وایي چې د پیښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو ښه کولو کې یو مهم کردار لوبولی شي، ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړې زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونه پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی، د ونود کھنا کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازه جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو، هغې باندې چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهرخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې هغه کور خو موجود دی، دغه حالت هم چې کوم دی نو ډېر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته او خصوصا آرکیالوجي ډیپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکوېست وکړو چې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړئ. خو افسوس دی چې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی اغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس دی چې کوم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا اډر سپیډ سره چې کوم دی لګیا دي د تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباه کوي، په هغه باندې غړ غړ جدید پلازې جوړي. د دې نقصان غټداري چې د پیښور روان جنریشن ته چې کوم دی نو د پیښور تاریخ په مکمل تور باندې تباه او برباد به ملاويږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملي کړي. نوموړی زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خبر تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو ښار ده، په انګریزی کې موږ وایو چې دا یو لیونګ سیټیز ده، کرازی 2500 کاله تاریخ لري، دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غاړه هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده. دا ثبوت موږ ته ګورګټرې نه ملو شوي، هلته کې آرکیولوجیکل کودیانې موږ کړي دي نو هلته موږ ته پوره تاریخ ملو شوی چې دې کې مهمه خبره دا چې په خبر چرته اوجړ شوی نه ده، ختم شوی، تباه شوی نه ده. دا په هر کال کې، په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد خار پاتې شوی. په خبر دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې د فنکارانو د هالی ووډ او د مختلف انڈیا کے سونا احترام دی پہ خبر اغیر دی غاڑم لے زیاد زخیز خار دا راج کپور تاسو بو تپتے ہی راج کپور اوریجنلی سکم دے گا پہ خبر خار کی سکم دی دے دی زی اسیدون کیو دلتے نا مائیگریٹ سیوی دی لڑ دی راج کپور ہاؤس ال تک او سمجھتا دلیپ کمار تاسو تپتے دے پہ خبر خار اسیدون کیو آغام دلتے کے پیدائش تا کوری موجود ده او شاہ رخ خان چې موجوده کم ایکٹر ده هغه هم د پیښور خار ده. دین علاوه ونود خانه چې ده وفات شوی ده هغه هم د پیښور او داسې نور داسې فنکاران دي چې انډیا او په بالی ووډ کې ډېر زیات نوم لري هغه د پیښور خار دي. نو موجوده په حالاتو کې موږ سره راج کپور هاوس ته یو او یو د دلیپ کمار هاوس داسې ده چې هغه تاریخي ورثی دي. نو موږ ورته داسې یو پلان لرو حکومت چې لږ د حالات سازگار شي، خوشي د نور خار پیښور خار چې کوم ده اوس موږ کوم د تاریخي ورثې بحالي کارونه شروع کړي دي هغه لږ یو سمت واخلي. نو موږ د راج کپور هاوس نه پروګرام داسې درو چې دې نه یو عجایبګر جوړ کړو او داسې موږ خپل حکومت کې ماسټر پلان کې دلیپ کمار کور ته هم داسې یو پروګرام درو چې هغه کې هم زموږ د دلیپ کمار یا د فلم یا د موویز دی پرسنالیٹیز یو گیلری جوڑا کو.
دا ہیریٹیج کونسل سیکرٹر شکیل وحید اللہ خان وائی چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندی هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او سو سو زلا د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي. نوموړي د دغه سفرونو کیسه صدا سي کوي.
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ښه ټیک ټاک عزت یې موږ را کړی دی او چې لاړو نو هغه سره چې اردو کې موږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکویسټ به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ما ته د خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري. بل زه تاسو ته یو بله خبره کوم. ونود کھنا سره چې کله زموږ ملاقات وشو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. هغه وی چې ما پیښور نه لیدلی، ما ته نشي یاده چې کله مونږ ته راته غاړه وته. هغه وی چې ستاسو نه کوم خوشبو ما ته ملو شوه، عمده خوشبو چې کندې د پلار په غېږه کې هم ما ته ملو شوې وه. رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دا هغه ډېر زیات ښه فیلینګ وو. د تلو نه مخکې چې کله زه تلم نو رندی کپور سره زما په فون باندې خبره شوې وه. هغه وی چې تاسو کله راځئ بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې موږ لپاره زمونږ د پلار نیکه چې کوم کور دی په ډکی نالبندی کې د راج کپور کو دی کور، موږ له به د هغې خاوره لازمن راوړی. نو د هغې خاوره بیا چې کوم دی په خپل زه کور ته لاړم او یو سایډ ما وکنه او هغه خاوره مې راویست، هغه مې یوړه. چې کوم ټایم کې ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خاوره واغېسته او هغې په سر کې مې واچوله او خپل کوم ځای کې چې موږ ناست وو نو په هغې کمره کې ځای په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه. په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساگر سره دی چې چا تعلق هغه دې ټایم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوج کمار د 2 کالو چې دی ځین تللو. نو هغه چې زه کله د بفی نه راتلم نو هغه ټایم کې ماته یاد شي چې کار ماته آواز وکړه چې یاره ناوخته کېږي، قافله تیاره ده. نور هغه وی چې ماته سنه یادیږي او د خور په غاړه زه ناستم د هغې خور چې کوم دی اوبه کوم مال مروړم دا په ما باندې ډېر لوی اساني. ما خصوصا طور باندې خپل یو مرګر ته په اپټاباد کې ریکوست وکړ چې تلاټ شه بفې ته او بفا کې چې کوم دی دغه خوړ وګوره چې دا په کم ځای کې نو دغه خوړ نه عمره چې کوم دی ته اوبه راوړې. نو په هغه ټایم کې تقریبا 40 لیټرو ټپکه هغې ډکه کړې وه او چې کله ساگر صاحب ته هغه ټپکه موږ ورکړه نو هغه ټپکې ته هغه داسې ورته غاړه وتل چې لکه یا هغه د بفې چېرته زوړ دوست ورته غاړه وتي او یا چېرته د هغې زړه یادونو سره.
د پیښور مینې دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راښکلي دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو او جنګونو باوجود په دوی کې ځینې بیا پیښور ته ستانه شوي دي او د ښار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
از مشاغ له مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده د روژې میاشت او مشال رادیو د هرې روژې په پای کې تاسو لپاره د یو دینی عالم بیان راوړي او دونکو د روژې په اړه د بیانونو د ځانګړي لړۍ په ننني برخه کې مو په متحده عرب امارات کې له مفتي ذاکر الله ذاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو او د روژې نیولو یا نه نیولو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات پې د کورونا ښکار شوي وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کورونا باندې اخته دی، دا هغه دپاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کرونا وی او کا عام مرض وی، کم سڑے چی واری ثابت شی کی دا مریض دے او دا روژے پنیولو سرا دا هغا مرض زیادی گی او یا دا هغا شفا او روغوالے تاخیر کی گی، اگی تا شریعت مطہرہ اجازہ ورکڑی دا چی هغا افطار وکی او بل وقت دا روژے قضا راو گرزی. نو کا هغا دا کرونا مریض وی او کا عام مریض وی اگتا دا اختیار شتا، او که تکلیف ورته نه ای او روژه نیسی نو پاره که الله تعالی ورته دو ځله اجر ورکوي. خدا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه ونیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو د پاره شرعاً افطار لازم دی، او هغه کسان چې هغه په کرونا باندې اخته دي او ټول نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي په کار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشد په توګه
زموږ غلمه مشال رادیو څخوري د دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری بیان مو اوریدي چې په متحده عرب امارات کې یو عالم دی او هلته د نصاب په برخه کې کار کوي. زموږ غلمه مشال رادیو څخوري او مشال رادیو خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې مو اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پر دې سربیره که چیرې تاسو موبایل ټلیفون یا سمارټ فون لرئ نو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د اپلیکیشن له لارې هم واوري. د دغه موبایل اپلیکیشن نوم دی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له وجې تاسو پر منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز زموږ خبرونه نشئ اوریدلی. زموږ انجینران د ستونزې د هواري هڅه کوي، خو تاسو کولی شئ چې پر لنډو څپو 12013 15316 او 15255 کیلو هرتز پر مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبرونه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ستاسو خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. که پر همدې صفو پاتې سواس نو د امریکا غږ دیوه رادیو خبرونه اوریدلای سي. په مخه مشه شروع جماعت ولري.